سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې رواني خبری خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبد سره هرکلی کوم په رواني خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کې خوده په یو بل راپور کې بیا لدی خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختن ورغنو ډیر دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سختستون سره مخ کړه ده خو تر دې هر څو وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان نړۍ خبر نه وړاندې کوي
د افغانستان د روغتیا وزیر وای په افغانستان کې لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي د کندهار چارواکي وای په شولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیول سوې ده د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده محمد اشرف غنی نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته په ارک کې یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر دوو کلونو پورې زیات وخت لګول سوی
دا حدود 2.5 سال وخت
گرفت هغه وای 2.5 کال مول شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي په پایله کې د کابل د راتلونکو لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلور رامنځته سوچي ان شاء الله راتلونکو 400 کال به کابل ته جهت ورکړي د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولې
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار مځکه جوړ سي تفصیل ورسته د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارزواکۍ اندازه له 60% څخه شپږ دېرش سلنې ته راکښته سوې
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم
په افغانستان کې مو 60% سلنه د غستون سره درلوده چې دا یو خاموشه غمی سده د هڅو په نتیجه کې د سختې خوارزواکۍ د غفیصدي له 60% ته راکښته شوې ده دا د درک وړ مسئله ده خو دغه 60% خوارزواکۍ لوړ رقم دی
اما هنوز هم 36% زیات است
تاسو زادي رادیو ته غوښتل د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې شل تنه وسلول طالبان وژل سوي چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي د ولي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلول طالبان د سری قطي غړي وو
په دغه عملیاتو کې د سری قطي د دوی شل جنګري د وسلول طالبان وژل سوي چې دوی په ځینې د مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په مخه وړل شوي دي
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي د شولی کوټ د امنیت قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل سوي
طالبان اکثر برای مقصد پردا چنار پر کراګه حمله کوله د دې د زنجیر تر ورسله په بایپور موټر کې و 12 کسه و د 12 سره د مچای مت د خلک دي 12 نفر بس په برای مقصد بس په بار پر وکی په بین ولاړ سره د بایپور موټر پر
په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده د کاپیسا د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی دی د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي دي د پولیسو یوه چارواکي نن وویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حملې 14 ساعته وخت ونیوه تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی حمله په یوه موټر بم چاودنې پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه پیل سوه دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هېواده بهر ژوند کوي په وژل سوي کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودن نالیا هم او د هغې خوند شامل دي. د بنگلاديش پخوانی پوزي دیکتاتور حسین محمد ارشاد یو نوې کلونو په عمر مړ سو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسین محمد ارشاد په 1998 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی و او تر 1999 کال پورې په قدرت کې و، او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6-8 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلی چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د ړمو له راپور سربیره د څو تنو کابل ښاریانو نظر هم پوښتلی دی.
زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي، او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره.
سره سره د نورو ډیرو
لدی هم خبرې کې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ایزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نور افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي،
او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو تر کوښښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږې چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختن ناروغانو ډیروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 16.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودو له مراسمو وروسته دړه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتاره ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړیږي. دړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابش پړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خندونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې پورس په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوي غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 تر 2.5 کلونو وخت نیولی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوې مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي دارو ودانی پکې شامل دي.
کمپلیکس اداري د لامان د 2 مرحله.
هغه وایي د لامان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 28 دولتي دارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي دارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصائب حسرت د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نن د ولسمشر له خوانه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د خاریان وه هغه ترافیکي ستونزه و تر ډیره هره پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غلاز د رادیو ناوړه بل رپورټ دا چې په پکتیا کې د وی سیمایز رادیو د خبريال وژل کېدل د نورو افغان خبريالانو اندېښنې هم را پرولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو ډلو لوري ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد اعلانونو له خبرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او زورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه دی چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیاسي او دمدغ لپاره د ریکوکه کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سره کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریالو وژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغې وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپیژندو وسله والو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله اووه افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روان دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملامتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده. شي په ونه کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده شي د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
زر
افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو. لومړی 15,300 افغانۍ وبیې، بیا یې ویل 12,300. په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګالي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ واخلي. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي له روغتون نه یې وباسم، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
موږ دمدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس موږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز موږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته موږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځلې دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته که مرزایی که به این سرویس مراجعه میکنن به این چهار قلم ادویه هست.
ده وی ناروغان چه دقی برخی تا مراجعه کوی، در روختون لخواور تا ده دیالیز پخاطر سلور قسم درمل ورکول کیگی. خب پخواشنه سر چه دقی درمل لشاو خواه یوی میشت راهیس خلاص شوی، پا پروسیس کی دیو پا نجده راتون کی که بورسی.
قید است ان قریب دوباره میرسن.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیول سره ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري او دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي. خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندوز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلیو چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو وایان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولې او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه خغلی دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې لمخې د اړوند اداراتو سره په همغږي د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد په شکل درستی انجام مییابه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنځشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړی کرخه کې رات سرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را سرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نو موړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. خدا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي دی وای د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسولیت پر اساس خپل دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګایو شمیر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د سلور ورځو رئیس ماسره کړی او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو لکمخ سره مخ دي. د ملي پولیسو د قرارګا د ورزګند کندهار د لوی لارې پوګدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپیره په یو نیم سل متره کې محاصره کړی دي. د نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له ورزګند ولایت څخه راکوي.
د ورزګان او کندهار د لوی لارې پوګدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګا سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل متری کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګا قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي ورجې او اوبه د موټرو له لیټرو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګا کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګا څخه راوتلی نسي.
او دوانه ټپيان ساتي ټپيان لرو ساتي ټپيان شو نور نور ورو د لوځو د پند د مشکل سره مخ یو موثرای ورو موثرای د تلويش راځي موثرای ورو مستونی تر رسیدلی دي. دوانه شو دي چې به کی ګر سره پتون د ناستیو دا او سر باز د چنا د قرارګا څخه خبر کوم او ورو د شاز ورو د کیږي مخ کیم مز ماثرا و د شپاز ورو د ډیر ټیم ماثرا سوی دشمن ډیر نه جاته وی دي مز نه و بلرو نه خوراکي شان لرو مز دې تم صحما چرایو کاروزونه راکې د شپې شپاست روزه وته روزه پر مز باندې راوي مز زخمیان هم لرو د تپکرار کې شیدان هم لرو مز ته یې چا در دی وسه د مسر سره باندې خلاص کړی ورور مز بشرا غنې در د دفتر پر لا ژوندون وږي خو زو چې دا تداسي پوسټي مخې سره پټ کړی دی په پوسټو کې دا چې ښکارا تناسي وزاره نه چې د عمر مې یو ساعت تسلیمي ژو خو نه نه دانو د خپل سره وعده کړی دی چې دشمن تلاش تلاش کې نه ور کوم یا خپل ځان بلې ول ټول یا بار پر یو خوا دغه کوو بل پس په کورو کې راتناسي کورونه برکلي دي ډوډۍ را باندې بند کړی دی او په را باندې بند کړی دی بل سندر وسات ټاپ کوچو سندر وسات د شپې تاروزونه را باندې راخي او د ورځې به ساتناسي سړی دې څوک تشنه تل وته نشي د بازار کناست نو سره مورز
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسري خلاص نسي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړ سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له ماسري دی خلاص کړي.
د دولت په صدا غواړو چې موږ د دولت بچیانو د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي د لوږې او تندې قبلونه تنظیم ورځ سیم یو څه توجه مستوکی نشته توجه راته وکړي نشته توجه راته وکړي تای په لاره مو د دشمن څخه نه نه ریژم نه د دشمن څخه د غکیزم د دشمن ته ولاړ یم زګر مو تل سکړی دی جنگی اگر مزگر پزگر خود دختای پلیاز دست و سفری ما تا وکی تصدی بچانیو تیز هم تکشه نولیو برخون سر برتفی اغلی دو روزدان ده خاص روزدان ده ولسواری سزر اغلی هم دلتا ناسیم برخون سر نیم را اغلی اغا دولت را وصل هم دل تکشه نولی ما
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خون موړی وای چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخه سیمه ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزان ورورسته و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان دی عملیات پر شروع دي چې دا ورته دي چې موږ سره راغلی چې دا واه دشمن ده.
د چینار د غسیمه د ورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو نه امن سیمه د چی د تیری روجی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ما سره کړی و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښکی مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورېده. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمينه کم ده، فقر او غریبي هم پکې ترتانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر په دې نور حال راکوي.
کچری یو شزه تعلیم یافته وی مثلا کار وکړي،
یو خدای قربانی کیږي
د خپل وطن اوالو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه شزه چې تعلیمونه یې کړی او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقی او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدی عمری او راهیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه ده. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي لخوا هم ډیر ګټه رسیږي. دا مثلا جنکیان چې کوي دا کولای شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ ته سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي مثلا کار وکړي، دا کولای شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي، یوه مسله. بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی سي په ښه توګه په اداراتو کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه مې ناهمني هم باعث
دا وایي په ولایت کې سختې ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیز ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې برېټانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یو بیړۍ ونیوله او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ خوشی نشي متقابل اقدام به وکړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. وخت هم 4:13 شوی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. ویل سوي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکټار ځمکه جوړ سي. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 14% افغانان د خور ځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز وایي چې په خوا دغه فیصدي شپېته وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره چې دغه عملیات تیر شپه په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. بل خو د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو غوښتل په شاولي کوټ کې پر یوه پوځي اډه حمله وکړي چې په بمباری کې د دوی 12 کسان وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې نن په یو بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یو هوټل په تروریستي حمله کې 16 کسان وژل سوي. د پولیسو چارواکي وایي چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني، دغه حمله 14 ساعته دوام وکړ. د بنگلاديش پخوانی پوځي دیکتاتور حسین محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ وو. او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پایلو پر روانه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د الف لوبډلو ترمنز دویمه سلور ورځنۍ یا فرست کلاس سیالي چې د بانن لامل ځندې د لیوا دوباره پیل شو. د دې لوبي په لومړۍ ورځ بنگلاديش 13 منډي وکړي او یو کس اوټ شوی و چې باران پیل شو او لوبه د دوه ورځو لپاره وځندې ده، خو نن سیالي بیا پیل شوې ده. له دې وړاندې افغان لوبډلې د بنگلاديش له الف لوبډلې لومړۍ سلور ورځنۍ سیالي ګټلې وه. د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې سبا به په دې ولایت کې د فوټبال ځنډیدلې لوبې دوباره پیل شي. دا سیالۍ له روژې میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل له امله وځنډېدې. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویلي دي چې په دې سیالیو کې د هلمند، نیمروز، زابل او اروزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون 14 لوبډلې برخه لري چې هر ورځ یوه لوبه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا سیالۍ به درې میاشتې وخت ونیسي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام پایلو به د نیوزیلند او انګلینډ لوبډلو ترمنځ روانه ده. د لوبه د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شوې. د سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې. نیوزیلند په نیمه پایلو کې هندوستان او انګلینډ بیا آسترالیا ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د نړیوال جام په تیرو سیالیو کې ولو بکړي چې شپږ نیوزیلند او یو ای انګلستان ګټلې ده. دواړو لوبډلو تر دې دمه د نړیوال جام تلولي نه ده ګټلې، خو په تیرو نړیوالو جامونو کې پایلو بوته لارې پیدا کړې وي. د تیر 2019 نړیوال جام د سیالیو په پایلو به کې نیوزیلند له آسترالیا ماتې وخوړه او انګلینډ بیا په 1992 کې پاکستان پرې نه خود چې د نړیوال جام د ګټلو ارمان یې پوره شي. د کرکټ د 500 اوریزه سیالیو نړیوال جام دوه ځلې ویسټ انډیز 15 ځلې استرالیا دوه ځلې هند یو ځل سرلنکا او یو ځل پاکستان لوبډلو ګټلې دي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د نړیوال جام پایلو به حال دا ده چې نیوزیلند یو 23 منډې لري، درې لوبغاړي اوټ شوي او د 1.5 اورونو لوبه هم بشپړه شوې ده. ورځ خبرونه تاسو ته اکرام الله اکرام وړاندې کړل. اوس هم 2019 پروګرامونه د انصاف پلټا او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو ته پروګرامونه ووري او تر بیا ماته اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف پلټا کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د ازرې لولسوالینا لال پاچا احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو میاشت کېږي چې د ازرې ولسوالۍ ته سلور وړه لارې تړلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو له ستونزو سره مخ دي او د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د درملنې لپاره د لوګر مرکز پکتیا کابل او یا ننګرهار ولایت ته لاړ شي. د غستون زمده لوګر ولایت له امنیتی مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکی
بلې اورم
خورور نوم دې څه ده؟
امانوم لال بادشاہ احمد زید د یز د ولسوالۍ وسیدونکو.
ها ها، په څه خاطر دې ټلیفون کړی آزادې رادیو ته؟
دې خاطر مې ټلیفون کړی چې د ازرې ولسوالۍ تقریبا د یو میاشتې په دې خوا باندې د مخالفینو طرفنا څلور طرفه لارې بندې دي او لوسونو بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفه لري. قرباني ورکړي په همدغه اساس باندې د څلور طرفه لارې مخالفینو بندي کړي دي.
ازره خدا سه ولسوالۍ ده چې ننګرهار سرم سرحد لري او دې طرف ته لوګر دی او پکتیا ده، دغه ټول لارې بندې دي.
څلور طرفه لارې بندې دي، ستراتیژیکي ولسوالۍ ده او مخالفین غواړي چې ولس تنګ شي او ولس تسلیم شي او بل اخره همدغه لاره خوشي شي، همدغه د کابل دروازه ده. خدای جنہ کی خدای جنہ کی نو چې دغه لاره سکوت د ولسوالۍ سکوت کی مخالفین به سبب کابل کې حضور پیدا کی. په دې لپاره یو ډیر کوشش همدغه د دولت باندې بوج اچولې او دولت ته پرونم څلور تیارې پروازونه سوي دي او دولت اکمالات کړی دا دی ولس بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفه لري. څنګهرو کې پراته دي دی دیو کورونا دي دی اولادونه ټول په تکلیف سره مخامخ دي.
دغه مشکل تاسو ول سوال ته ویل امنی قماندان خو بل ته یې کنه دا ول سوال خو فعال ده کنه
ول سوال سره غریب سلام خبره شریک کړي دا ول سوال هم دا موږ ته نور دوستانو ته زنګونه وی چې موږ خبره ورسوي با خبره مرجع ته پرون ولایت د موږ مشران چې دي ابو سلام خبره شریک کړي چې اجر ول سوال ته اكمالات چې ولاله ته خوشي چې درسو ول سوال دغه مشکل نه خلاص شي.
نو والی سوې دې
سوې والی دغه وادي دي نو دی وادي کې تقریبا 100 سو ته لږ 100 نه اجر ول سوال کې اوس په لاره کې دغه نه چې دوی خپل خرج او خوراک خپل پوره کړي. هغه چې دکانو کې امکانات هغه ټول ختم شوی دي، خلک له لوګي سره مخامخ دي.
نو دلته خو به تجارت می او زراعت به می او معرف به می په دې سکه څومره ستونزو سره مخ شوی استه؟
نو ټول سره لا ټول مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې لارې بندې، معرف مخامخ ده، زراعت مخامخ ده، حکومت مخامخ ده، ولس مخامخ ده، هیڅ څوک له دې مشکل نه خلاص نه دي.
نو دا خوراکي مواد چې ضرورت دی د کلیوالو ورته ضرورت دی، دا د کومې لارې پورې کوي وس؟
نو د موږ لارې یو د ننګرهار نه موږ لار لرو، یو له لوګر نه لار لرو، یو له پکتیا زازوی نه لار لرو، یو له کابل نه لار لرو. دا څلور طرف لارې بندې دي، د موږ د اکمالاتو د خرج د خوراک لارې ټول همدغه لارې دي.
خو نو تاسو غواړئ چې وس د لارې زر تر زر خلاص شي؟ ها،
په چیرې ته لارې خلاص نه شي. دا ولسوالۍ ولسونه چې خپل بچان امنیتي ارګانو نه راو باشي او تسلیم شي، خدای دې نه کړم دا ولسوالۍ تسلیم ده.
معرف څنګه ده؟ مکتبونه خلاص دي پکې؟
مکتبونه خلاص په داخل د ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص دي او نو اوس همدغه د غذایی کلاس سره ولس مخامخ ده.
نو کوم مریض که پیدا شي یا د عاجل مریض یا ضرورت دی ته پیښ شي چې ولایت ته وي یا کابل ته وي، هغه سر څنګه چل کوي؟
مریضان هم بند کړي، پیاده خلک نه پریږدي، مریضان بند دي، مریضان په کور کې دي. پرونه بل ورځ یو نفر مریض چې ډېر کلک مریض و، هغه هم دغه وجه نه په حق ورسېده.
خسته مشکل به ورسو والی سپتا یا د کورونا چاره وزارت سره به شریکو
مهربانی عزتمن اوسه
د انصاف پلاټکی
دغه ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیه قماندانې لویان خاغلی شاپور احمدزی سره شریک کړه. احمدزی سب د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یو میاشت کېږي چې په دوی دغه ټولې لارې تړلې او ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. د دې لارو د خلاصون لپاره کوم تدابیر شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد لارې تاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ازر ولسوالۍ په تړاو باید ووایو چې په یاد ولسوالۍ د ولس کوم غږ چې دی دغه واقعیت مونږ تاییدوو. ادر ولسوالۍ ته د رفتامد څومره لارې هم چې دي دغه د طالب ترهګرو لخوا تړل شوي دي د ولس پر مخ. دوی هلته د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ په نښتو کې ناکام راغلي دي. دوی غټ پلانونه درلود چې ګواکې ولسوالۍ ته دې سکوت ورکړي یا هم کمی پوستې ته، خو په دغه پلانونو کې دوی پاتې راغلل. د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه زړور دي، دوی قوي مورال لري. دښمن ته یې په مخامخ نښتو کې هغه ماتونکی ځواب ورکړی، دوی ته درنه مرجوب لاړولې. پر دوی نورې لارې نور پلانونه دوی ختم شوي دي. اوس غواړي چې ولس ته صدمه ورسوي. د ولس پر مخ یې دغه د خوراکي توکو د انتقال او همداراز کوم مریضان چې دوی لري یا د رفت آمد لارې پر ولس تړلې دي. دغه ستونزې د ولس موږ هم اوریدلې دي. د لوګر ولایت اړوند دولتي چارواکو پر دغه ټولو تصمیمونه نیولي، یعنی مرکزی حکومت سره هم دغه موضوع شریکه کړې چې موږ غوښتنه دا وه چې باید یو مشترک ډول ګډ عملیات ځمکني او هوایي ترسره شي ترڅو دغه لاره د ولس پر مخ خلاص شي.
جناب احمد زیسب، د ازر ولسوالۍ خو داسې یو موقعیت لري چې ډیره مهمه ولسوالۍ ده. زما په نظر څلور لار لري، ننګرهار ته، پکتیا ته، مرکز د لوګر ته او کابل ته. په دغه څلور لارو کې امنیتي پوستې کمې دي، علت څه دی چې دا څلور واړه تړلي؟
اصلا ازر ولسوالۍ ته د لوګر ولایت څخه چې کومه لاره تللی یا کابل یا هم پکتیا، پر دغه لارو کې امنیتي پوستې نشته. تشکیل په مجموع کې په لوګر ولایت کې د پولیسو کم دی. زموږ غوښتنې شته دي له حکومت یا مثلا له کورنۍ چارو وزارت له رهبرۍ څخه موږ غوښتنې کړې دي. انشاءالله په کچیرې دغه ومنل شي نو دا یاد ستونزې به انشاءالله حل شي. پر مسیر د لارې د ازر ولسوالۍ به نوې پوستې جار شي او که ګډ عملیات یا مشترک ځمکني او هوایي عملیات ترسره نه شي دغه لاره خلاصون امکان نه لري. زموږ کوششونه او هڅې روانې دي. انشاءالله لنډ وخت کې به یو ګډ مشترک عملیات پیل شي او تر څو دغه لار خلاص شي.
احمد صاحب، تاسو ویل چې پیشنهادونه هم کړي دي، لوړو مقاماتو ته هم پیشنهادونه کړي چې
پوسټ تیز کړي پورې موږ یې تعقیبو، موږ یې روز مره تعقیبو چې ان شاء الله
دا غو ځوابونه سدي در مقاماتو ځوابونه سدي چې در خل
د ځوابونه دي چې لنډ وخت کې به ان شاء الله دا عملیات پیل شي. تاسو ته ډاډ درکوم.
یعنی دا خلک باید مایوس نه شي، حکومت د دوی غم خوري.
بله بله سي بله بله
د انصاف پلاټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ نه د لال پاچا احمدزی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو میاشت کېږي چې د ازر په ولسوالۍ سلور واړه لارې تړلې او د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. او د لوګر ولایت د امنیت قماندانۍ ویان دی خاغلی شاپور احمدزی وویل چې په نږدې ورځو کې به امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې خلاصې کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اووه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو از زنه د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مو د خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی رو جوړ وسی دوستانو د دیونی په خبرونه کې ملک څنګه تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبد مرغه دا ونی مشته هیڅ داسې پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چا په اړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای خو موږ ستاسو نور پیغامونه ته پاتم یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه ته ورسو غواړم د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وای هغه تاسو قلم او کاغذ را واخلې د شمیره در سره ولیکي کچيري په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیره ته زنګ وای موږ به په امانت تاسو پیغامونه درته خبر کړو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم سر سید اجر کندهار ولایت نا خبر سره کوم زما یورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې پسینه کې ورسته وی دي هر مسلمان اورو تکه په دا په اړه معلومات زما د سټیټن شماره دی واسه چې پر هغه وایا اتاچا څنګه سوا نجیش السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم زما ورځ د وګتور په نامه دی چې د څلور یا پنځه کال تقریبا چې د خپل کور څخه ورک شوی دی که دې زما زخ په خپل اوریا د دوه دوست ملګری زما زخ خوري ماته دې په دغه شماره باندې څنګه وي زه به شماره درته وایم 0500 25 40 25 نور مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم ہلو السلام علیکم زما نوم محمد اسکان زما وروفر نوم امیر خان مشهور با احمد شاہ دا تکاله کې د کندهار ولایت نیمه ځای د اسمان په څخه نه ده کا سعودي تاسو په معلومات لري په دغه څه مش نه ورځ نو سوال کوم چې څه په اړه یا تاسو لري چې ته نو سعودي رو څه لري که هر څه په اړه معلومات لري کې هغه ته د ولاکه کلداري جایزه ورکول کیږي وسلام السلام علیکم زه شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نام دی عبد الله اوله دی پیندخار کوچی دا لس میاشتې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخروت ولسوالۍ کې نادر کسوی دا که هر څا ته د مرګ په حالت باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره باندې یا د طالبانو سره باندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې د څنګه په لمبر باندې ما ته زنګ وې ډیره مهرباني باندې چې پروايا تنجوس اته سرول سپېته دغه شمیره ده چې پروايا شپږ شپږ سپېته نه اتیا یا وسته
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما ورور رکشوه ده د حکمت کا نام باندې که هر چاته ته وي د مهربانه لمخه دي ما ته په دغه شمیره زنګ وهي وکړ چا پیدا کړو یو لک افغاني انعام هم لري 0 اتاویا 3 اتاتیا نوی نه شپیته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 9 9 شپیته.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن نمبر خاص مشول پاسمہ چا دا تکاله کیج د کندهار ولایت د نن نه د اسمان پر څخه نه بره ته سوي دي کار څو پړم من مات لري دا ته پنش مې ویز نو ساري کوم نشي سي پر آیا تاسو کلی شپ ته نه سو در سل جس دوله کندهار د جزر کول کیج مون د زدي رادیو څخه له خوشاله و سلام
آزادی
السلام علیکم، مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً بارہ میں ستم ہے رکھ دی رکھو رہنا بڑا کبھی ایران پہنچ تھی بھی ایران ابھی ہمیں بھی رکھ دی یہ تو ایران کی معلومات سے نہیں عدلتا معلومات سے شمس اللہ میں نہیں تو پلان میں بابا جن بھی سر اور مجھ سے بھی تبدیل میرا علی کو نہیں سی خپل شرینی د ترلاسه کې زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به موږ سړی خپله ژغه اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه بند میاشته چتر وه یولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به چتر وه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته
السلام علیکم، سلام درنش آزادی رادیو اڑنا کر زخمی اخلاقی د هلمند ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پریږدم زما هیو دو چې د انرژیا کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتو ورکه وروسته نادرکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 8 0 9 1 5 2 سلام شمیره می یو زر بیا تکرارم 0 4 9 5 3 9 5 0 5.
سلامونه تاسو او آزادی رادیو ټول او ردون کو کار کوم ته وایم لیکم برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما اغام د هلمند ولایت نه زما د خلاصي د درې کال کې چې نه درګه دی نن شپه ولادې د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات لري یا د زما ځخ له آزادۍ راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره د پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 3 5 1 4 8 2 سلام شمېره ده 0 4 9 1 1 9 4 9 او بلش نره ده 0 0 3 1 4 2 5 خدا دې ما پیغام نشر شي.
بلې السلام علیکم، زاد الکین له طرف دی ولاده بالا بلد دور سوالی ده ګرانی ده کلی سای شرف نه کی مور ور ما یو روزی په نامه ده فرید تقریبا 14 کال عمر دی او لا شپږ میاشتې کېږي چې نه درکه سوي دي کچې دې زموږ आवाज او دی یا بل مسلمان ورو ده د په باب باندې معلومات لري ورو ډیر هیله لرم ما د مار ټلیفون په نمبر دې زنګ راوي ورو 15 لک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 5 0 5 8 5 5 د ټلیفون بل شي نه راځي 0 0 0 5 8 8 0 0 8 و.
السلام علیکم، سلام احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه زما ویل اسمت په نامه دی نه میاشتې اوس ورکېږي هس درکې مورته نشته هس د ژوند د مرګ درکې مورته نشته که هر مسلمان ور په افغانستان کې په پاکستان کې دغه زموږ ژغه اوري ډېر ډېر ښه زه یېر یو که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري په دغه لمبر د مونږ ته زنګ اوري 0 8 0 8 اتسوه نه نیوی سفر آویا و دیش ووشت اتساو انني بي ارمس الموقع بخباري يرجحان مننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زه یو رکشوه لرمه پا دیالس او اتاتی اوم کال که ما یو زوی دی زینلا پنامه ایوم خوره دی امید پنامه پا ترکیه که دیو ترافیکی حدیثی پا وایسته بانده لالتا لموتر خطر شوه ده و جوانده ده موتر نواتله ده و تکتی دلی تروس پوری درک نشته ده کچیری چا لیدلی وی یا چوک پیجنی یا چا تا درک وی نو ما تا دی په دغه تلیفون زنګ ووهي چې 0 اویا 2 اتیا 3 نوي 3 سوه 5 50. تلیفون شمېره بیا تکراروم 0 اویا 2 اتیا 3 نوي 3 سوه 5 50. نو ما ته دې خپلې مهرباني له مخې نه احوال راکړي نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې څه غواړي هغومره ورته ورکوم. د ازادي راډیو نه ډیره مننه.
السلام علیکم. ازنه شبرا جم د نیلمن ولایت د سن رنگ ولای د ما دا یو د خاله زوی دی د 15 میاشتې ورکه شو دی نوم یې حیات خان دی د پلار نوم یې عبدالله دی کار او یو په اړه معلومات لري یعنی زما غږ د ازادي راډیو څخه فلاله کې لري او په جاش مرور زما سره زنګ و 0 5 3 5 1 4 2 5 شمېره ده 0 4 9 1 1 9 4 5
بله سلام علیکم شکیل یم د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې دا 3 کاله کېږي د درکه شوی دی که په اړه چاته معلومات کېږي په دوه شمېره دې تماس ونیسي 0 1 1 5 0 0 5 2.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د خرای ولایت خبره کوم. ما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې بیا دره کوی هر مسلمان غور ته که معلوم شي د اسلامي اندردون په خاطر دې دغه لمبه ته زنګ ووایي ټلیفون نمبر 0 1 1 9 9 9.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد السلام ای ورور ورته د کندهار په ولایت کې د جړی په ولسوالۍ کې د سنگستان په سیمه کې د الانور په نامه د 4 کال کې ضرورت دی که چاته د ژوند یا د مړې پته لګیږي په داس مېرو کې مستنګ وي او معلومات راکړي 0 1 0 8 5 1 4 4.
السلام علیکم. زه غیرت د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او 4 میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده. نوم یې نعمته شنې سترګې دي او کور نه ووتلو یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې 4 میاشتې کېږي چې بېدرکه ده او مور او پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي او د دورجان زوی ده نعمت نومېږي او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه پنځ شمېره به ته پرېږدم. پروته وه 6 شپېته او 6 9 9 او 3 2 1 او بله شمېره ده 0 8 1 او 9 4 4 2 5 5. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې یاته افغان یم د کندز ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی د میراجان په نامه دی د مخه سپدلی دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 1 7 3 3 0 1 1. یو وار بیا د شمېره وایم 0 1 0 0 3 3 2 3 1 0 صفر او د اکثر ورونه سم دغه غشتنه ده چې د لمبر وای نه کې د سوکا وای دی به خچه زوی ایسان په پیژه کې یو څا ورکی یا پیدا سوی انا بار به مش پر هغه شمیره اړیکو سره نیسو. سلام
زما تم بهار لایت بعد دندل سوالی دا بعد کلی څه نه را دی چې زما ورته اصل کلم دی چې د نامعلوم کسان لا په پورته شوی دی اوس نه را کوي اڅه دې پالمه چې برداشت نه نه چې څنګه وو پر اوس زرا برنی بریک او درو اچا پر اوس زرا برنی بریک او درو اچا
دا جنراشن د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ سره په اړیکه زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان زوی دی د شیر محمد ورور دی دا سرویس کال کې دی چې ورک شوی دی کچیرې چې تاسو د پاس د معلومات لري نو دا معلومات لري ما سره دا پیغام شریکي او د په دغه یو مرادي کې خپل خپل پیغام پرې شي دی زه د ویلې دي چې زه د شیر محمد ورور د جزاب خان زوی یم دغه تاسو ما په ډېر تنا شیر کې درادیو ته مزګور تاسو ما دا پیغام نشر کی او ما تا غش میاره باندې دې زما سپر و کدو اخلور شپار سلور و اته یو و سپر و کدو اخلور و سلور و